السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته موزن او ریاست نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو له لورې په هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل تیروتنې او خواشینونکي بللې ایمال چې د کورنۍ لس غړي په دغه برید کې له لاسه ورکړي بیا وایي امریکایي چارواکو ورسره تر اوسه کړې ژمنې نه دي عملي کړې د طالبانو حکومت په کابل کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنکړه
په دې تهدیدامیز لهجې سره موږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر دغه ځایونه ووځئ
د طالبانو د عدلي وزارت ویان بیا وایي
نهادي رسمي شوی ده چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ
اوس مهال موږ 15 تیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي کتابخانه خدمات وړاندې کوي
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ګڼ شمېر اروپایي ښارونو کې خلکو د کورونا له امله لګول شوو بندیزونو پر ضد لاریونونه وکړل خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو اسد الله الدین د خبرونه چمتو کړی دي
یونیسف وایي ګرځنده ټیمونه د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي سر له سبا د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې هم د پاسپورټ پیش پیلېږي او د امریکا او روسیې ولسمشران د سه شنبې په ورځ سره ګوري بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پخوانی غړو د قصدی وژنو او بی درکه کولو راپورونو جوړ اندیښمن کړی دی د بشری حقوقو د څار ډلې پورستي ورځو کې ویل طالبانو له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو ترسلو ډیر پخوانی غړي نیولې وجلې او تریتم کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او شلو نور هیوادونو پرون شنبه په یو غټ بیان کې ویلي ادعا شوی اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو اعلان سره په ټکر کې دي طالبانو بیا ویلي په خواني سرتیری د دوی د عفو په فرمان کې راغلي خو کوم پیښه چې شوی د دوی په خبره په شخصي دښمنۍ بناوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په کندهار او نورو ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي یونیسف ویلي افغانستان کې له 15 کلونو کشر 1 میلیون ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د دغه ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی په لری پروتو سیمو کې د دغه ماشومانو د ژغورنې پر چارو لګیا دي له دې وړاندې کابل کې د اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون مشر ازادي راډیو ته ویلي و چې روغتون ته د 13 کلونو پر تله ډیر خوارځواکي ماشومان ورولل کیږي سر له سبا د افغانستان په څوارلسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیلېږي دا خبره نن د پاسپورټ د عمومي ریاست مشر عالم ګل حقانی په کابل کې خبريالانو ته وکړه
کو دی وتوانیدو چې د پاتې څوارلس ولایتو ماشين آلات د بیپ او بایومټریک جمکټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کارتا ادامه ورکو
دغه څوارلس ولایتونه فران نیمروز بادغیس پکتیکا لغمان کونړ تخار زابل اروزګان جوزجان بغلان بامیان پنچیر او سمنګان دي له دې سره د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو ته د پاسپورت د ویش لړۍ وغځېده خو د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د څورزنی ویش وروسته په ظاهر د تخنیکی ستونزو له کبله بیرته دا پروسه درېدلې د پاسپورت مشر ویلي چې په کابل کې هم دا بهیر بیا پیل کړي خو کومه کار نه ټای یاد نه کړه افغان سوداګر او صنعتکاران وی لا هم د پیسو په لیکد بانکي سیستم او سوداګرۍ کې ستونزې لري د سوداګرو او خصوصي سکتور استادو ویلي چې طالبانو د ګمرکونو او ترانزیت ستونزې هواري کړي او د پات نورو ستونزو حل ته هم باید اقدام وکړي دغه استادو پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستيال مولا عبدالغنی برادر سره کتنه کې دا خبرې کړي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې خاغلی برادر اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې هوارې کړي. پر افغانستان د نړیوال بانک بندیزونو د هغو سوداګرو د پیسو لیک درالیک د سوداګریز معاملې ټکنۍ کړي چې له هیواد بهر توکي اخیستل او بیا یې افغانستان ته واردول. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره بند شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې واوره وریږي چې باد او طوفان هم ورسره مل دی. ښاغلی عبید زیاته کړه سالنګونو کې د واورې کچه شل تر 25 سانتي متره پورې رسیدلې، نو ځکه یې د بارونکو موټر پر مخ دالاره وتړله. دوی ویل نور موټر کولی شي چې د چینونو په تړلو او نورو اړینو توکو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشره لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارتونو ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر پر 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. او د امریکا او روسیې ولسمشران به سبا نه بل ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له یو بل سره وګوري. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو دا خبر تایید کړی او ویلي دي جو بایدن او ولادیمیر پوتین به د ویډیوي خبرو کې پر اوکراین او نورو مسایلو خبرې وکړي. دا لید کاته داسې مهال کیږي چې واشنگټن او کیف وایي روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره سرتیري له درنو وسلو، ټانکونو او مهماتو سره ځای پر ځای کړي دي. دوی داسې اټکل کوي چې روسیا ممکن د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین یرغل وکړي. روسیه ولسمشر بیا تیره اونۍ وویل چې دای کیف ته د لویدیز له لوري د وسلو پر اکمال او په تور سمندر کې د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او تونورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.3، کندهار اسمان لمر د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19.2 درجه اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایی دګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو له لوري په هوایی برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل تیر وطن او خوښونکي بلل دي. لوید استن په اریګان بنسټ کې په یو خبري غونډه کې د کابل له هوایی دګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د غبری ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په د غبری کې له لاس ورکړي وایي امریکایي چارواکو ورسره کړې ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي. نور په دې رپورټ کې
ریاولی در دیوار تمامش با خون شهدا یکسان شده بود و ما نتانستیم که دیگه به خانه یا به محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه دو آگست میاشت په 9:20 نیټه مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور، شپږ وریرونه، یو خورین، د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بیګنا کسانو هیڅ چا ته مو ضرر نه رسیدلی. هغه داوي چې هغوی کړې وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایی برید کې د لسو بېګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي.
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل ډیر لس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاس ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاس ورکړل. دغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولس ورځو کې 1,24,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه، چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږ ویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستانه د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعاتو اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په هغه مروج پروسې چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدای شي د ورختۍ له وجې هغه پروسس شوی نه و او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منل چې دا یو سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي و امریکا خپل هغه اهداف ته چې د القاعده زپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزی د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او اروپای ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې پخوانی حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان د په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که په دې اړه کره شواهد موجود وي نو له دوی سره دې شریک شي.
ورست تربلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړي ده. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څنګه نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څنګه دي وژل شوی؟
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دی. په استرالیا کې مش د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمن درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د چیرونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د چیرنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشو د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د چیرونو ورسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسې، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې د مدافع وکیلانو ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنکړه. ټاکل شوی و دا مطبوعاتي کانفرنس نن سهار مهال په کابل کې تر سره شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو په وینا هغه هوټل چې ټاکل شوی و دا کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو لخوا کلابند شو او مدافع وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د کانفرنس تالار ته دننه شي. طالب چارواکي بیا وایي دا کانفرنس غیر قانوني و نو ځکه یې ورته اجازه ورنکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
هغه انزورونه چې ازادي رادیو ته رسیدلي ښیي چې طالبان د کانفرنس سیمې ته د مدافع وکیلانو د تلو مخه نیسي. ټاکل شوی و دغه مطبوعاتي کانفرنس د طالبانو حکومت له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د یو ځای کېدو په وړاندې د اعتراض لپاره نن یکشنبه په کابل کې ترسره شي. مدافع وکیلان وایي کوم هوټل چې ټاکل شوی و یاد مطبوعاتي کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو له لوري کلابند شو او مدافع وکیلانو او خبریالانو ته د ورتلو اجازه ورنکړل شوه. د هغوی په خبره طالبانو آن د ځینو مدافع وکیلانو شخصي ټلیفونونه هم وکتل او ځینې هغه د سیمې له پریښودو وروسته هم د طالبانو تر تعقیب لاندې وو. د یادې ټولنې ویان معروف هاشمي ازادي راډیو ته ویل
ټول وکیل صاحبانی لسمی وشړل مخته د هیڅ راز کاسي خلما خستو لاریون او شوار ورکولو اجازه را نکړه.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان سعید خوستی د دغه کانفرنس د مخنیوي علت له اړوندو امنیتی ادارو سره د کانفرنس ته جوړونکو نه همغږي بولی.
هر گردهمایی کې
هر هغه کانفرنس چې امنیتی مسولینو سره له همغږي پرته جوړ شي غیر قانوني دی او باید مخېونی ول شي.
طالبانو پر افغانستان له بشپړ حاکمیت او لڅو لاریونونو او اعتراضونو وروسته پر اعتراضي خوځښتونو محدودیتونه لګولي او اعلان کړی چې له اړوندو ادارو سره لوړاندې همغږي پرته دغه راز حرکتونه غیر قانوني دي. د طالبانو حکومت څو ځلې د اعتراضي حرکتونو او راټولیدنو له دې جملې د ښځو د اعتراضونو مخه نیولې. د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي د طالبانو حکومت چارواکو دغه راز څرګندونې د خلکو د اعتراضونو د مخنیوي لپاره یو پلمه بولي. د طالبانو له عدلي وزارت سره د یادې ټولنې له یو ځای کولو د دوی اندېښنه دا ده چې وروسته له دې به ونشي کولی چې د پخوا په څیر د خپلو موکلینو له حقونو په آزاده توګه دفاع وکړي. د دې وکیلانو له ډلې یوې مدافع وکیلې چې ویني غوښتل په راپور کې نوم یا چې ازادي راډیو ته وویل
کله چې زمونږ همکاران غوښتل چې د سړک په منځ کې خپل د وکلا چوپنونه واغوندي او په سړک کې خپل اعتراضاتو ته دوام وکړي طالبان د دې کار هم اجازه مونږ ته در ونه کړو او په دې تهدیدامیز لهجې سره مونږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر د دغه ځایونه ووځئ او د هیڅ اعتراض حق تاسو نه لرئ.
خود طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مدافع وکیلانو په خپلواکي کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی او دوی به په خپلو کړنو کې مستقل وي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادي رادیو ته ویل
مدافع وکیل په خپل کاري ډګر کې مستقل دی. د تیر په څیر نه دا په پلان کې لرو او نه تر اوسه پورې وځه شوی دی. دوی مستقل دی په کاري ډګر کې استقلال لري چې څه ډول دفاع کوي. البته دا نهاد چې یو حمایت دوی اړتیا و نهادي رسمي شوی دی چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي.
د د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړو په وینا د دې ټولنې په تړل کې 2600 مدافع وکیلان بیکار شوي چې لدې ډلې 1600 هغه خزې دي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو څه مدمخ کې هم د طالبانو حکومت له لوري دغه ټولنې ته د سرپرست ګمارلو او دغه راز د دولتي ادارې په توګه دغه ټولنې د بلل کېدو پر څرنګوالي اعتراض کړی وو. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د مدافع وکیلانو د نړیوالې شورا د قانون په اساس جوړه شوې او په افغانستان کې د دغه ټولنې له جوړېدو بیا د طالبانو تر حکومت په خپلواک توګه فعالیت کاوه او مالی لګښتونه یې هم د وکیلانو له لوري ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون مسؤلین وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول ماشومانو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام یې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 کارکوونکي مېرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومانو روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې زموږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونه جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخانه راتلونکو لپاره پورته شو.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پیل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خغله برکتی و افغان ماشومان وسله هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. دغه کتابتون د مسولینو د معلوماتو لمخې چارمغز اروس اته بجې خپل 15 ګرځنده څنګه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومان لپاره چمتو کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دا لومړی ځل دی چې د ماشومان د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او سمي ونړي والا موضوع د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او د خپلو حکومتونو لخوا د کورونا له امله پر لګول شو بندیزونو او محدودیتونو اعتراض کړی دی. جرمنی او اتریش پرون د نورو هیوادونو په پرتله د پراخو مظاهرو شاهدانو. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
اروپا کې د اونۍ پای د اعتراضونو له شور او زوګه ډک وي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او له هغو بندیزونو سره مخالفت کوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوی دی. د اسپانیا په خپلواک سیمه کاتالونیا کې دغه مظاهره چان د نویو بندیزونو لګول د نظام دیکتاتورانه چلن بولی. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هم دا درېمه شنبه ده چې څه باندې څلوېښت زره کسان مظاهرو ته راوځي. اوتریش لومړنی اروپایي هیواد و چې د نومبر په 22مه یې د دریو اونیو په مخه سخت بندیزونه ولګول. دا د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د راتلونکي کال فبروري میاشتې وروسته یې خپلو اتباعو ته د کورونا واکسین هم جبري اعلان کړی. د جرمني بیلابیل ښارونه هم پرون د زرګونه کسانو د مظاهرو شاهدان وو. جرمني کې یو ځل بیا د وبا د خپرېدو کچه لوړه شوې ده. دغلته یوازې هغه کسان رستورانونو، فرهنګي غونډو او ځینو پلورنځیو ته تللی شي چې بشپړ واکسین شوي وي او یا یې تازه کووید 19 ناروغي تېره کړې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د واک له پرېښودو مخکې په وروستۍ وینا کې له جرمنانو وغوښتل چې کورونا جدي وګڼي.
Deswegen erlauben Sie mir heute ein letztes Mal zu sagen.
لطفاً اجازه راکړئ چې نن د ورستی ځل لپاره پر هغه څه خبرې وکړم چې ماته ډیر اهمیت لري. موږ د دغې وبا د څلورمې څپې په منځ کې له جدي وضعیت سره مخامخ یو. د هیواد په ځینو سیمو کې وضعیت دراماتیک دی. د روغتونونو د جدي څارنې څانګې له وړتیا لوړ شمېر ناروغان لري. ګڼ شمېر ناروغان چې خراب وضعیت کې دي د لازمو روغتیایي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره له یوې بلې سیمې ته لېږدول کېږي. په همدې خاطر یو ځل بیا له تاسو غواړم چې دا بدمرغه ویروس جدي وګڼئ.
Nehmen Sie das tückische Virus ernst.
اروپا داسې مهال د کورونا له څلورمې څپې سره لاس او ګریوان ده چې د اومیکرون په نوم د دغې وبا د ویروس نوې بڼې تازه اندېښنې زیږولي. د ویروس د دغې بڼې له ویرې هم ګڼ شمېر هیوادونو پر سفرونو بندیزونه لګولي دي. د ویروس دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لېږد وړ ده، خو روغتیا پالان وایي لا وختي ده چې معلومه کړي د اومیکرون ناروغان څومره جدي دي او آیا دا ویروس واکسین شوي کسان هم نیسي او کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجله وری په افغانستان کې ماخام شپږ بجې او وشت دقیقې دي او دا ماخامنی خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راته استوي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. وروره رکشا ووهلي بل موټر سره ټکر وکړي انډیواله نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوی شي وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته خلاص خلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره راسه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشا ووهي کله موټر سکل ووهي کله بایسکل ووهي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکې نه ښه نه بد همداسې موټر چالانه ایزي درنه وروره چا ته وژاړو چا ته فریاد وکړو.
محترم از سندی هلمند ولایت سندی ولسوالۍ څخه د مسجد چوک څخه په تماس کې یم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خوار غریب خلک هڅه پاتې شي. نوملیکنه داس ده هر څلی د هر یو دروازې ته ورولې هلته نومه نشته کې خو هر قومندان خپل کلي یا خپل وطن ته بیا یې زما د ازادي راډیو دا غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کې سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ګنجي دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دی ایر پسستې سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساسک به ویزی افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس باندې
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیم خریدارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي ښه چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دې ویزا نه شي والې نو څلور پېنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک به تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نه شي سلام ګلدین چې نوروه
ستاسو پیغام